ویو ای ډیوا د دې ماخامنې خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی. منظور پښتین او د پی ټی ایم په نورو مشرانو باندې د غداری او د ریاستی ادارو په ضد د سپکاوي مقدمه درج شوې دي. پی ټی ایم وایي دوی یوازې د یو تن وژل شوي په قضیه کې د انصاف لپاره پر امن احتجاج کړی وو. د صحافت د ازادۍ له اړخه په نړیوال لیست کې د پاکستان د حیثیت راټیټېدل. وزیر اعظم شهباز شریف په دې برخه کې عمران خان ذمہوار ګرځولی دی. له څېړونکو به هم واوري چې پاکستان کې د رای اظهار د محدوده کېدو وجوهات څه دي. یورپي اتحاد د روس په تیلو او بنکونو د بندیز وړاندیز کړی دی. بل اړختر روسانو په اوکراین کې خپله جګړه جاری ساتلې او په جنوب لویدیز ښار اودیسا باندې یې نوې حملې کړې دي. او یو تازه رپورټ وایي چې د تشدد موسمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله تیر کال 30 میلیونه خلک نړۍ کې د سخت لوږې سره مخ وو. افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې شمیرل شوی چې پکې سخت لوږه ده. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. د وی وی ډیوا دروانو چارو د خبرونه ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعالان وایي چې د په جنوبی وزیرستان کې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په شمول د یو شمیر غړو پر ضد د غداري مقدمه درج کړې شوې دي. دا چې د دوغو مقدمو وجوهات څه دي، ولی دا درج شوې دي او همداشان نور اړوند معلومات زموږ همکار عدنان بیچنی د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې بیان کړی دي چې دا د ساسو پام ورته راګرځو.
مهرباني زبرتاس ته وایي چې دا مقدمه د جنوبی وزیرستان په سروکې سیمه کې درج شوې دي او دا تر هغه وروسته چې په دغه سیمه کې پی ټی ایم او پولیس وایي د احتجاجي مظاهره کړې و. پی ټی ایم وایي چې دا احتجاجي مظاهره وروسته د هغه کړې و کله چې په 28 اپریل د علاقې نه یو کس بدر کړی شوی و او بیا د هغه مړ پټ اسماعیل خان کې په داسې حال مونږ راشي و چې په هغه تشدد شوی او بیا د اوبو نړۍ ته ورزول شوی و. ډېر اسماعیل خان پولیس هم وایي چې په 28 اپریل د یو مړ په پړکور علاقه کې ترلاسه شوی و چې هغه نوم دل نواز و او پیژنګلی علاقه د نواز پرم شوی و او بیا په تړاوې د جنوبی وزیرستان تر و. پی ټی ایم دا تور پورې کوي چې دا کس د یو میاشت مخکې له خپل علاقې نه بدر کړی شوی و او بیا په هغه تشدد شوی او هغه مړ بیا ورزول شوی دی. نو هغه په خلاف احتجاج کول او احتجاج سره سره دا کس ته د انصاف ترلاسه کړو غوښتره هم کوله. خو بل طرف ته پولیس وایي چې دغه احتجاج کوونکي چې وو د احتجاج پر مهال ریاستي ادارو او دغه سه چې کوم نور ورسره په لکه چې امنیتي ادارې دي هغه په خلاف چې کوم دا سپکاوی جبه کارولې ده او دغه شریف
د عدن بتني سلطه سو چې کوم د غداري مقدمه او د سپکاوی جبه چې کوم کارول شوې ده د ریاستي ادارو د پاکستان پوز یا د استخباراتي ایجنسو په خلاف باندې دغه الک چې تاسو کوم ویل دا تختول شوې بیا وجل شوې ده مړې مندل شوې ده پولیس هم دغه تایید کړي ده. خو آیا په دې کې تاسو تپوس کړي ده چې دا ثبوت کوم لري چې دا ادارو چوت کړي وي د پاکستان پوز یا استخباراتي ایجنسو چوت کړي وو کنه دا ثبوت مخه ته نه راغله؟
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حواله هیڅ قسمه بیان نه جاری کړی. خو پښتون تحفظ مومن چې کوم مشر دی منظور پښتین هغه په ټویټر دغه پیج ته لیکلی وو چې دا کس په 2009 کې د دې څخه طالبانو او کلنګ یا بتاغوخته او دا هغه په تور دغه د کورنۍ 15 کسان چې دی هغه امنیتی ادارو لخوا وژل شوی وو. دغه چې دوی 2009 وړاندې هم امنیتی ادارو پورته کړو او په دې ځل د خپل کلی کې د پېټرول پمپ نه پورته کړی شوی او د یو میاشت بدره کې دوه وروسته دی وایي چې د احتجاجي مظاهره هم کړې وي او پولیسو دوی ته منلي وو چې دا کس له امنیتی ادارو سره دی وروسته بیا هغه مړ ترلاسه شوی دی. موږ نن چې کوشش وکړو د علاقې پولیس سره چې په دې اړوند هغه دریز معلوم کړو خو په دې اړوند د علاقې چې کوم پولیسو مشر دی خانزه ممن هغه دریز نه څرګندولو خو کوم چې د دفتر چارواکي وو هغه نوم نه اخستو په شرط وویل چې دغه پېښه شوې ده او پولیس دې پلټنې کوي او چې کوم په دې پېښه کې ککړ کسان وي هغه دبا چې دې مقدمه درشکول شي او هغه کې به هم دغه قسمه ماده بیا درشکول شي. خو تر اوسه پورې چې کوم انتظامیه ده یا نور امنیتي ادارې دي هغه په رسمي تور باندې کوم خبرګون دغه پیښه ته مخ ته نه دی راغلی.
صحیح ادن بیٹنی سب وخت په وخت باندې داسې د ادارو خلاف د پی ټی ایم مقدمه درج کیږي چې د ادارو خلاف د پاکستان پوز خلاف د استخباراتي جنسو خلاف اوازونه پورته کوي. په دغه اړه باندې حکومت سره د مذاکرات خبره هم کیږي د دغه مقدمو بیا وروسته څه حل کی څه حل راوځي یا څه پیشرفت پکې کیږي. د علي وزیر په اړه باندې که هم چې کوم ایم ان ای دغه زینا کدی په اړه سره هم لیک معلومات شریک کړي.
مهرباني زما تاسو دا وایم چې کله د پښتون تحفظ موومنت ورسوم دي نږدې څلور کاله پوره کیږي د چې کله هم احتجاجي مظاهره یا غونډه کوي نو د هغه په خلاف بیا ورسته د ریاست پرځ دغه داري او دغه چې د سپکاوی ژبې کارولو او چې دی مقدمه د شکوري شي په دې کې کله نه کله تر هغه چې کوم مادي د هغه لګول کیږي په چاته پیښو کې بیا دغه کسانو چې دی ضمانت وشي او د سر په عدالتونو کې د ثبوتونه نوي دغه سي علي وزیر چې تیر یو نیم کال رسیدې په کراچي زندان کې بنديوان دي او د هغه په یو ادا مقدمه کې د سپریم کورټ هم ضمانت کړی دی او هغه په نور مقدمو کې بنديوان پېښ شوی دی او پی ټی ایم دغه تور پوری کوي چې دلته په عدالتونو کې د ځنډ کار اخصل کیږي او د دې دغه اوروري چې د زر زر نه کیږي او خو ځکه چې ستوري چې په هغه کې بیا دې ضمانت ترلاسه شي او دغه چې کومې پېښې دي هغه مستقل دي چې د دې ضمانتونو سره د مقدمه هم بیا عدالتونو خارج کړی دي.
ٹھیک ډیر زیات مننه ادان بیٹنی سب د وخرا کولو معلومات شریک کولو.
مهرباني کور ودان.
بیا هم خراغلی د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او کارکنانو په خلاف د مقدمو درج کیدل وګړي گرفتار کیدل او یا جیلونو ته اچول کوم نوې خبره نه ده. خدا چې دا ځل دا قضیه څومره سنجیده ده او څه وجوهات لرل شي په دې اړه زموږ همکار رحمان بونیری د سکایپ د لارې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سید عالم محسود او همداشان د یو قانوندار اډوکیټ قادر خان سره مرکه کړې ده چې دا د استاس په مرته را اړو.
سید عالم محسود صاحب د پښتون تحفظ موومنت په مشر منظر پښتون نور ملګرو باندې تازه مقدمه د هیواد خلاف د غدارې جوړ شوې ده. د دل نواز د وجنې خلاف چې کوم احتجاج کېدو ستاسو د پښتون تحفظ موومنت د مشر په توګه د خبرګون سره
دغه خوجی د ریاست یو جبر د چ په تسلسل سره کوي چې کله په بابړې کې خلک شهیدان شي ولتن د سکړي چې کله عارف وزیر شهید شو ارمان لونی شهید شو چې کله خان کمر شهیدان شو په وخت کې د سکړي چې کله علي وزیر گرفتار شو مونږ لا دینو کو نه په وخت کې مونږ گرفتار شو هم څه کېد شو زمونږ اتیافي صدا گرفتاره د دې لپاره د پدې کې شو چې مونږ شهید شوی دې مونږ احتجاج کو یا گرفتار شوی د مونږ لاریون کو نو په دې باندې مقدمه را باندې شوی دې په دې باندې افایرونه را باندې شوی دې په دې باندې جرونه تا چولی شوی د ریاست جوړ د پښتونونو سره د 1947 والو ترننه پوری امداه نمره جاری دي.
آیا دا قسمه د غداري قضیه چې ساسو تحفظ د پښتونونو تحفظ مومن تحریک چې په دې باندې د دې په هلو زلو باندې اثر پر واسي یا پر واسل شي
ګوره جی د زمون په زله بزګه اثر نه پر واسي چې مونږ بس یو فیصله کړی دا میدان ته دنګلی دی او غداري د دوه وفاداری ته ټول نه غټه غداري ده په دې پوی خو نه د ملک په ول سره سر پریوسی په دې کې داسې پښتانه وی چې وز تلګن صاحب له پښتون به څنګه پوی کی دی خو هغه پښتون نو هغه بیا دا غنی چې دا غدار دی د نمونه په میډیا کې دا غ پروفایل چې کم چې پښتون شکل مسخ کړي د دې هغه برخه ده او دا دې دم دې د شروع نه کړي دا او دا توان کوي.
ډاکټر ست تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو خلاف د غدارې مقدمه جوړیږي په احتجاج باندې
د څنګه جوړیږي چې د حق خبره کوي نو غدار به د تپرې ملکي صرف مونږ نه یو د زمونږ نه مخکې کباچا خان او خنشید خو پرې دا خو زمونږ خپل خلکو دغه نه بعد چې کوم محترمه فاطمه جنا وا چې کوم حسین شهید ور دیو چې مولوی عبدالحق کو چې کوم نظام مخاجه نظام الدین او بیا دغه نه بعد راغی د سر په کالي بټو شو بیا بنظیر بټو شو بیا نو شریف شو فاطمه جنا خو وجلم وا خو بل کیسی وی نو دا په دې چې کړی دی جی ام سید وو خواجه خیر الدین وو په ټول باندې نشوي دی
قادر خان ډیکټ سپ تاسو مهرباني یو ځل بیا د پاکستان کې د غداري مقدمه اکثره موږ اورو چې د پښتون تحفظ موومنت په ځد جوړیږي نور خلکو خلاف هم جوړ شوی دی غداري مقدمه ریاست کې کم قانون نشي د کم تن خلاف څنګه جوړول شي
د دې ګره د دې خپل پروسیجر دی خو وسه پورې چې دلته څومره دا مقدمه قائم شوې دي په هغه کې دا پروسیجر دی نه دی اډاپټ کړی. د غداري د مقدمه د پاره دوه کمپیټنٹ اتھارټیز دي، فیډرل ګورنمنت یا پروونشل ګورنمنت، صوبای یا مرکزی حکومت. هغه باقاعده خپل یو سړی ټاکي، هغه ته اختیار ورکوي، هغه باقاعده ځي او کیس داخلي په عدالت کې د ریاست په بها باندې. خو دلته هغه شی نه کیږي، دلته سیده سیده پولیس سیده هغه خپل اف آی آر کټ کی او پدمه جوړه شي او په عدالتو کې چلیږي. نو او شو کې بالکل
د غداري د مقدمې سزا شوی
مرګ سزا
کچری یو کس باندې غداری مقدمه ثابت شو هغه ته د مرګ سزا ورکول کېدای شي.
او
دا په کوم بنیاد جوړول پکار دی قانون لاندې؟ مطلب دا رې چې سړی څه جرم کړی دی، هغه جرم څونه کټ پکار دی چې په غداری مقدمه کې جوړ شي؟
پکار پکار دی چې صرف یو سړی وینا نه، دا هغه د پاره د هغه عملی کار هم پکار دی چې هغه عملی کار کړی. لکه اوس دی وخت دا مناسب خو نه ده چې زه یو داسې یو اگزامپل ورکم، خو په دې ملک کې اوس هم داسې څه ګروپونه لګیا دي چې هغه د ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی. نو په کار ده چې هغه خلاف دا کیږي. پښتون ته خو مومن کسانو خو داسې هیڅ نه دی کړی، نه
اتیار. آیا قادر خان یو تن یا یو تحریک یا یو مشر یا یو ګوند چې دی هغه احتجاج کوي، احتجاج د پاکستان د آئین او قانون نه دفاع ته حق پر کړی شوی دی، نو آیا په احتجاج باندې د غداري مقدمه جوړېدای شي؟
نه کنه، بالکل نه. یو سړی احتجاج کوي، احتجاج خو آئینی حق دی د هر انسان. هغه د چا نوم څنګه ګیله کېدای شي؟ د ریاست نیم کېدای شي، د فوج نیم کېدای شي، د پولیس نیم کېدای شي. نو که یو سړی راشي او هغه یو خبره کوي چې ما سره دې پلانکي ادارې یا دا ما سره زیاتې وکړو، او باقي هغه احتجاج کوي، احتجاج هم پوره نه احتجاج. دلته ګوره دې نه مخکې هم دلته احتجاجونه شوي، لکه تحریک لبیک والا کړلي دي، نور کړي دي. هغه قرآن ورکی کوي، د خلکو املاک ته سرکاري املاک ته نو تاوان رسوي، ورونه پرې لګوي، پولیس والا وژني. نو پښتون تحفظ مومنټ په دغه باندې خو داسې یو تور نشته چې هغه داسې څه کار کړی، څه مسلح جدوجهدي کړی، یا یې خپل فالوورس ته دا ویلي چې هتیار راواخلی، یا یې څه ورانې کړی. هغه خو صرف دا زیات نه زیات د هغو دا لاریون وکړي. ٹھیک شو، بس دا
ډاکټر صاحب لږ مختصر، تاسو د دې مقدمو خلاف عدالتونو ته ځئ؟
بالکل زوجی، تاسو چې کومه خبره وکړه، غداری مشرف کړل دی د پاکستان د عدالت، کنفرم غداری چې چاین مات کو، ابروګیټ کو، سبورټ کو، ام مشرف او هغه تسنوي.
ډاکټر صاحب له موسس سره ډیر زیاته مننه تاسو.
ډیر مننه چې
قادر خان ډیکټ صاحب تاسو ډیر مننه.
ډیر مننه.
د جیو سره اوسئ.
بیا هم په خیر راغلی دا ویډیو ودا. چېډونکو وایي په پاکستان کې زیاتره په میډیا باندې بحثونه پر روان سیاسي کړکیچ باندې دي، او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روان ترهګرۍ، معاشي بدحالۍ او د تیر حکومت په کارکردګۍ باندې بحثونه یا چېډنې د نشټ برابر دي. په دې اړه باندې زموږ خبريال ارشد مومن له ځینو کسانو سره مرکې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستانی میډیا کې زیاتره خبرونه د لری کړل شوی وزیر اعظم پاړه او د موجوده حکومت په سیاسي حلو ځلو کېږي. عمران خان موجوده حکومت ته امپورټډ حکومت وای، او وای د حکومت بدلیدل یې د یو سازش لاندې شوی دی. خو سیړونکو وای چې په میډیا دغه موضوع باندې بحثونه د هغه خبرو پاملولې د کوم وعده چې عمران خان کړی وي.
ګوره، عمران خان ډېرې غټې غټې منصوبې اعلان کړې وې. پړومبې کې تاسو بیا دي چې د سل ورځو پروګرام یې ورکړو، هغه نه پس د 500 لکو چې کوم دی کورونو جوړولو یو اعلان یې کړو. یعنی ټول د عمران خان صاحب کارکردګي چې دا هغه پټه شوه په هغه بیانیا شاته چې کومه بیانیا عمران خان صاحب نن سبا ورکړې ده.
په پاکستانی میډیا کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د روانې بدامنۍ په اړه جوړ بحثونه نه کیږي، او په وروستیو کې په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي. دغه سي په خیبر پښتونخوا کې هم په لسګونه خلک او د امنیتي ځواکونو اهلکار وجل شوي دي.
کدومره حالات دلته خراب دي او روزانه دوه دوه درې درې حمله ګورو چې کیږي لکه پولیس او فوج باندې خو دې باندې چې دې زموږ میډیا هیڅ توجه نشته.
توانونه د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلي په پاکستان کې مجموعي ګرانی 10.3% ته زیاته شوې او یوازې د اپریل په میاشت کې پکې 1.6% اضافه شوې ده. اداره وایي د مارچ په میاشت کې ګرانی 12.5% وه او په تیرو دوو کالو کې دا تر ټولو زیاته ګرانی ده. خو څېړونکي وایي د دې په بنیادي وجوهاتو په میډیا کې ډېرې کمې څېړنې کیږي.
دا سیزنو چې کوم قیمتونه هغه کې څومره فرق راغلو زموږ اکانومي چرته لاړو زموږ فارن ریزرو چې کوم دی هغه سو پوزیشن دی او زموږ چې کوم ایز ا هول چې کوم اکنامیک پوزیشن دی هغه چرته خو بدقسمتي خبره ده چې پاغه سو خبره نه کوي. هر سړی دا غواړي چې هغه په سیاسي شوبه نه خبره وکړي.
څېړونکو وایي د پاکستان میډیا په هغه موضوعاتو ډېر کم بحث کوي کوم چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا شان وړو صوبو سره تړلي.
پاکستان کې سکوم یو پولیټیکل ډراما روانه ده. د هغه محور سکوم دا لاهور دا اسلام آباد دا او کراچۍ دا ټول د پاکستان میډیا د اندو میډیا سنټرز کې دا د پاکستان پالیټکس سکوم دا هم دوه ځایونو کې دا د پاکستان استخباراتي ادارې په دوه ځایونو کې دي.
په پیښور کې د ځای ټیلی ویژنونو مشران وایي دوی خپلو مرکزي ادارو ته د سیمې د مسلو په اړه خبرونه لیږي. په دې کې د ترهګرۍ خلکو ته ورپېښو مسلو او نورو یو شمېر موضوعاتو باندې خبرونه شامل دي. خو بیا د ادارو د مرکز لخوا سیاسي موضوعاتو ته ډېره توجه ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدر منو اوریدونکو د بی سرحد صحافیانو نړیوال تنظیم ویلی چې پاکستان د صحافت د ازادۍ په برخه کې په نړیوال لیست کې 12 درجه راښکته لیدلې ده. دا چې په دې رپورت باندې د ملک دننه او بهر څه خبرګونونه مخې ته راغلي او وجوهات یې څه خودل شوې دي. په دې برخه کې نور تفصيل د ډیوه خبريال پیر ولایچانه او روچې همدا شیبه د اسلام آباد نه د سکایپ د لارې مونږ سره په پروګرام کې دی. پیر سپ سړی مشه په خیر راغلی پروګرام ته. اول کو وایسي چې د بی سرحده صحافیانو د تازه رپورت په وړاندې پاکستان کې دننه خبرګونونه څه دي د صحافیانو د خوا د تنظیمونو د خوا او د حکومت د چارواکو لخوا؟
بالکل لامې صاحب ډېر مننه تاسو د رپورت د صحافت د آزادې نړیوالې روز منځلو پترس کې جاری شوه دی او رپورټرز وداوت بارډر تاسو ذکر مو کو د تنظیم نړیوال سازمان دی تیر کال د پی ټی آی چې د حکومت د تحریک انصاف او عمران خان وزیر اعظم نو هغه کال چې دملړ جاری شو نو پاکستان په یو سل 15 وختن نمبرو په دې تیر یو کال کې د پی ټی آی په حکومت کې دا یو سل 25 تر کو شو دی یعنی 12 درجه را کو شو دی او په دې کې چې کوم د دې بیا خبرګون خو د لشو دی نو د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اوس چې تقریبا یو میاشت شو هغه واک کې راغلی دی او د میاشتې بلکم مخ شو دی شهبا شریف هغه خو د دې پلا په تیر حکومت چولې دا او تورې لګولې دي شهبا شریف چې عمران خان د میډیا په ضد داسې ګامونه پورته کړو چې د صد عمله نه یوازې د پاکستان کې د میډیا د خلکو د حقونو رائے چې کوم دي حقونه شو کولې شو خو د پاکستان جمهوریت لپاره هم دی او بد نوم راوړلې په ټول نړۍ کې. او بیا شهبا شریف ویل دي چې د دوه حکومت با پاکستان کې د میډیا چې کوم دی د دې د آزادۍ با دفاع کوي دا پخلی کړی دی. بل لامه صرف زموږ خبرې شوې دي په دې رپورت باندې د هیواد پکې چې کوم د خبريالانو تنظیم دی پی ایف یو جی دا غي مشر دی شهزاده ذوالفقار او هغه دا ویلو چې دا خبره کوي وا باوري وا ول چې د تیر یو کال کې کوم د پی ټی آی حکومت کوم قانوني رول متنازل انجمنه قانون چې باغې کې ټیکا وا چې د یو جالي خبر په سر باندې صحافي چې د ټولو شو حکومت سردا اختیار وو نو دا شي کیسه قوانين او هغه چې موږ تدابط او چې پاکستان با په دغه نوم لړ کې د حقیقت راځي او دا وځه مغو چې ټول نغټه دادا چې دغه دور کې دا کارونه راغلو، خو بیا شهزاد ذوالفقار دا هم خبره کړې ده چې دا یوازې تیر حکومت نه، پاکستان کې که د اسټابلشمنټ فوجي اسټابلشمنټ حکومت پاتې شوی دی او که د هر یو ګوند حکومت پاتې شوی دی، هغه ویلي چې میډیا زورول شوی ده، خو دا حکومت به هغه وي چې د میډیا په ضد کو څه کوي یا بې ځایه بندیزونه لګوي، دوی به د هغې خلاف هم خپل مزاحمت جاری ساتي.
او پیر صاحب، د پاکستان نه بهر خصوصا د مغربي هیوادونو چارواکو هم په دې اړه باندې څه خبرګون ښودلی دی او کنه؟ څه بیانات مخته راغل؟
بالکل، لامه صاحب هم تیره ورځ د امریکا د باندینو چارو چې کوم وزیر دی انتونی بلینکن، دغه نه دغه تپوس کړو یو خبریال چې پاکستان کې تیر یو کال صحافت باندې چې کوم بندیزونه خبریالان وجل شوي دي، زورول شوي دي، نو امریکا هغه ته پس نظر ګوري. نو انتونی بلینکن هم په دې باندې اندېښنې ښودلې دي، هغه دا ویلي چې پاکستان کې هم د مدني ټولنې او د میډیا چې کوم درای د اظهار حقونه شو کولی شوي دي او کیږي، نو دا د پاکستان د پرمختیا لپاره یو لوی خنډ دی. او انتونی بلینکن دا هم ویلي دي چې د امریکا حکومت د خپل چې لدی کوم پاکستانی هم منصب دي چارواکي دي، هغه سره دا معامله هر وخت روچته چې پاکستان کې په میډیا باندې بندیزونه دي، په دې اړه د امریکای حکومت خبر هم دی او دا معامله هم د پاکستان حکومت سره وخت په وخت روچته کړی ده. جی
پیر صاحب، دا خو د اظهار رائے د ازادۍ په اړه خبرې وي، خو د پاکستان حکومت د معاشي برخه کې هم له یو لړ ستونزو سره مشکلات سره مخامخ دي، چیلنجونه ورته مخ ته پراته دي. په دې برخه کې نن مونږه واوریدل چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل یو بیان جاری کړی دی، په هغه کې څه ویلي دي کېدای شي مونږ سره شریک کړي؟
ډیر غټ تورونه علامه صاحب او مفتا اسماعیل لګولې دي د تیر واکمن د تحریک انصاف حکومت باندې. او مفتا اسماعیل په دې تیر ورځو کې تلو واشنگتن ته، ولته د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره خبرې اترې شوې وې د موجوده نوې حکومت جوړې دروستو. یو غټ الزام خو هغه دا لګولې چې د عمران خان حکومت IMF سره کم لوزونه کړو، ولسته په هغه باندې غلط بیانې کړې ده. مفتا اسماعیل دا دعوه کړې ده چې د عمران خان حکومت IMF ته دا باور ورکړو چې داوی پاکستان کې به داوی حکومت د تیلو په بیو کې د ډیزل په بیو کې 500 روپے او د تیلو په بیو کې 900 روپے زیاتوالی راولي. خو مفتا اسماعیل په خبره چې د دوی حکومت یعنی شهبا شریف چې اوس کله وزیر اعظم جوړ شوی دی، د IMF دغه شرط بدل د دوی انکار کړی دی. په عمران خان دا الزام لګول دي چې هغه دا ژمنې کړې وي دا لوز کړو. بل چې هغه کوم داوه کړې ده چې عمران خان په خپل حکومت کې 2000 میگاواټ داسې ویډیو چې دا حکومت په کار و چې هغه دا جوړ کړې و، خو هغه صلاحیت د سره نه لرو چې کوم د بجلی جوړونکي کمیان یې هغه پټه په ولاړ وي. مفتا اسماعیل چې زموږ حکومت څنګه جوړ شو، نو دا دی موږ اوس په ملک کې عمران خان په دور کې د 100 روپو نه زیات و، یو کیلو اوس هغه په 80 روپے خلکو ته ملاوي، او د وړو په توړه کې هغه چې ډېر واضح فرق موږ راوستلی. او دا ووم کړی چې ډېر ضربا ولستا په مهنګای کې چې کوم دی فرق محسوسیږي، او دا موجوده حکومت به مهنګای کې کمی راولي.
ډیره مننه پیر صاحب. خامخا د پاکستان تحریک انصاف ګوند به هم د دغو داوو په خلاف ځانته دلایل لري، او دغه سه قسمه داوی په خو هم ردی کړی دی. دا به بیا وروسته د غو نه وورو چې د غوې څه رد عمل مخې ته راځي. ژوندې اوسئ، سلامت.
مننه.
په نړۍ کې د خوراک د کمی خلاف د ملګرو ملتونو او د یورپی اتحاد یو غټ اداره چې د ګلوبل نتورک نومیږي ویلي چې تیر کال په نړۍ کې د هغو خلکو په شمیر کې چې د لوګي لامل د ژوند د خطر سره مخ وو 30 میلیونه اضافه راغلی دی، یعنی 30 میلیونه نور کسان هم د لوګي لامل د سخت سونز سره مخ وو. او سازمان په خپل رپورت کې دا هم ویلي دی چې افغانستان دغه سیوادونو په سر کې دی کوم چې د لوګي د سخت سونز سره مخامخ دی. په دې برخه کې زموږ همکار نوشیروان قلندر دا رپورت تاسو ته در اوروي.
د خوراک د کڑکیج پر ضد جوړ شوی سازمان د ګلوبل نتورک اگینست فوډ کرایسس په خپل رپورت کې ویلي په نړۍ کې د خوراک د سخت کمی سره مخ خلکو ټوله شمیره 193 میلیونه تر رسیدلې ده. د اقوام متحده ورلد فوډ پروګرام، د خوراک او کلي نړیوال سازمان اف اے او او د یورپی یونین په دې ګډ رپورت کې په دې تشویش څرګند کړی شوی دی چې نړۍ د خوراک سخت کمی د بحران خواته روانه ده.
په عالمی رپورت کې د 193 میلیونه خلکو نور اضافه یو ریکارډ دی. د خوراک د کمی او د روزګار د نشټوالي پښمرو کې د 30 میلیونه خلکو زیاتېدل رجحان تک وکتل شي، نو د یو کال د شمیرې د تیر شپږو کالونو مجموعي شمیرونه هم زیات دي. نو کومه خبره چې اوس ډیره زیاته د تشویش وړ ده هغه د خوراکي شیانو عدم تحفظ دی.
په رپورت کې ویلي شوی په اوکراین د روس د یرغل وروسته په هغه هیوادونو کې د خوراک کمی او د روزګارونو ستونزه نور زیاته شوې ده چې د وړاندې نه د جنگونو خراب موسم او په نړۍ کې د پرله پسې اقتصادي چیلنجونو له وجې د مشکلاتو سره مخ وو. په دغه هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ ایتوپیا، هیټی، سومالیا، سویلي سودان، شام او یمن شامل دي. څېړونکو اندېښنې څرګندوي دا خوراکي بحران به روان کال نور زیات شي.
دغه خبرې امکان شته چې د کال 2021 په پرتلا د شمیره نور زیات شي. مونږ تر اوسه د اوکرين ناورین ته فکر نه کوو، خو د دې مثال لکه په کمره کې د یو هتی دی. مونږ تر اوسه نه یو خبر چې د اوکرين دا بحران به د نړۍ د خوراک کمی په مجموعو کې څومره تاثیر وکړي، او دا ډیره مهمه خبره ده. مونږ باید دا خبره باوري کړو. دا خبره مونږ ته د لوګې اوقات سره مخ هوادونو د سار په وخت معلومه شوې ده. دا وخت د اوکرين ناورین ته زیات پام په دې هم ضروری دی چې دغه دومره لوی دی چې خلک به زاړه بحرانونه هیر کړي.
د نړیوال ګډ سازمان دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د خوراک عالمی ادارې ورلد فوډ پروګرام ویلي د تیری مارچ میاشتې را په دې خواه د افغانستان په 1 میلیون خلکو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشلې دي. د بهرنیو هیوادونو لخوا د خوراکي مرستو په وخت یو شمیر زنانه او ماشومان په کټارونو کې لیدل کیږي. د مرستو په وخت یو شمیر افغان میرمنو نړیوالو سازمانونو ته ویلي دي چې میړونه یې بیروزګار شوي چې ورسره د کورونو ستونزې لا کړکېچنې شوې دي.
هیڅوک زما پر یاد نه اوري چې وکم وکم میډم چې په کور کې ماشومان وهي منګه بد اورس کوي. بيخي زمنګ وضعیت خانه دي، هیڅوک زمنګ پر یاد نه اوري. او بس دغه ته کومک د پر راغلن دوسه د خو خو کی چې اولین ځل له موږ سره کومک وکړو.
اقوام متحده په خپل یو ورستي رپورت کې ویلي اوس مهال 3 میلیونه افغانان د سخت لوګي سره مخ دي او 95% خلک کافي خواړه نه لري. ندې ترڅنګ 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
افغانستان کې نه یوازې خلک د اقتصادي ستونزو او معاشي مشکلات سره مخامخ دي، بلکې د امن او امان له اړخه هم ځینی اندېښنې لري. د نیویارک ټایمز اخبار په یو مضمون کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا ورستوي او حملو یو خونړی نوې باب هلته پرانستې دي. په دې مضمون باندې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل لنډه کتنه کړې ده.
افغانستان کې په تیرو 2 هفتو کې د دولت اسلامیه په لاندې باندې خونړو حملو کې تر سلو پورې کسان وجلې شوې دي. په دې موضوع د نیویارک ټایمز په تازه ګڼه کې د کرستینا ګولډا باوم یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. کرسٹینا ګولډابون د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د دولت اسلامیه د خونړو حملو مقصد کابل کې د افغان طالبانو قائم حکومت نسکورول دي. رپورت زیاتې چړومبه بمی حمله کابل کې د الکانو په یو سکول اوښوا چې پکې د سکول یو شمیر شاګردان وجلې شول. دې پسې لندو کې شمالي سیمه کې د شیعاګانو او د صوفي مسلک د مسلمانانو دوه جماعتونه هدف کړې شول. دې حملو نه دا ویرې پیدا شوې دي چې پروان وړي کې به افغانستان کې خونړې حمله زیاتېږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د خونړو حملو په زیاتېدو د افغان طالبانو قائم کړي امن او قلارې په خطر کې پریوتې دي. کرسٹینا ګولډابوم لیکي چې د بین الاقوامي ترهګر ګوندونو د سرګرمو معلومولو د امریکې د سایټ انټیلیجنس ګروپ نومي د ادارې په یو رپورت کې ویلې شوې دي چې افغانستان کې د دولت اسلامیه څانګې دولت اسلامیه خراسان په تیرو ورځو کې د شبو اوبو لویو حملو ذمواري قبوله کړې ده. د دولت اسلامیه خراسان حملو د طالبانو دا دعوه غلطه ګرځولې ده چې دوی ګنې افغانستان کې د دولت اسلامیه وجود یا د دوی خطر په مکمله توګه ختمه کړې ده. د دولت اسلامي خراسان حملو افغانستان کې د دې ګوند بیا سر راپورته کولو او بین الاقوامي امن ته د خطرې جوړېدو فکرمندې راولاړې کړې دي. دولت اسلامي تیر میاش گاونډي ملک ازبکستان کې د راکټو ویشتو داوه هم کړی ده. دا د وسط ایشیا په یو ملک کې د دولت اسلامي خراسان ګوند په ځان منلې ډومبه حمله ده. واشنگتن کې د دانشورانو وډ رو ویلسن مرکز کې د سویلي ایشیا په معاملو پوی ډیپټي ډایریکټر مایکل کوګل مین وایي چې نیټو فوجونو افغانستان کې د خپل جنگ په دوران کې په دولت اسلامي خراسان باندې تر کلونو کلونو پورې زبردستي هوایی حمله او افغان طالبانو په زخت ډیری زمینی حمله کړې دي. خو دوی د دې حملو باوجود بیا سر راپورته کړې دي. مایکل کوګل مین نور وایي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو او په کابل بلکې د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمېدو وروسته دولت اسلامیه خراسان جنگیالي ګوند په نور زیات مضبوط شکل کې راښکاره شوې ده. افغانستان کې د متحده قانونو د دفتر وینا ده چې دولت اسلامیه په تیرو شپږو کلونو کې د امریکای د هوایی حملو او د هغه وخت د افغان فوج د کمانډو د زمینی حملو له سبب تر نور ختیځ افغانستانه پورې محدود وو. خو د کلنه چې افغان طالبان په اقتدار کې راغلي دي دوی اوس د افغانستان په سلورو دیر شواړو ولایتونو کې خپل خپې غزولې دي. متحده قانونو خپل رپورت کې دا هم لیکلي دي چې په تیر اوړي کې افغان طالبانو د خپل فوجي نصرت په موقع د افغانستان جیلونه مات کړ. په دغه موقع جیلونو کې پراته د دولت اسلامي خراسان لوی شمیر بنديوان جنگیالي هم خوشی شول او دا شان د دوی شمیر اوس یو په دوه شوی دی. رپورت زیاته چې دولت اسلامي خراسان تیر شپږو میاشتو کې خپل سلور کم سلو حملو کې افغان طالبان مشران یا د دوی فوجیان هدف کړی دي. افغان طالبانو د دې په جواب کې تیر کال ننګرهار ولایت کې په دولت اسلامي خراسان باندې سخت خونړې حمله وکړي. تیر جمی کې د دولت اسلامي خراسان په حملو کې د کمیرات لول سبب امید پیدا شوه وو چې د افغان طالبانو غزارونه اثرناک ثابت شوي دي. خو په تیرو هفتو کې د لاندې باندې حملو کې دوه تر مخې د امیدونه اوس ختم شوي دي. کرسٹینا ګولډابوم نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورت په دې تفسیره ختم کړی دی چې په عراق او شام کې د جنگیدون کې دولت اسلامي په شان د افغانستان دولت اسلامیه خراسان ګوند د علاقو قبضه کولو کوشش نه کوي. تجزیه نگاران وایي چې د افغان طالبانو د سختو جوابي حملو باوجود دولت اسلامیه خراسان ګوند په خپل تازه خونړو حملو په ګرد افغانستان کې ناقلاری خوره کړې ده.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم خراغ لی دا ویوی ډیو دا او اوس هم د امریکا د حالات په اړه یو رپورت. د امریکا صدر جو بایدن د سپریم کورت لخوا په هغه ممکنه وړاندیز نیوکی کړی دی چې د مخې به یې د رو وی وید په نوم د 1903 کال هغه قانون بدل شي کوم چې په ټوله امریکا کې د حمل بې وخت ختمول قانوني ګرځولې دي. په دې کښاله باندې په داسې وخت کې په امریکا کې بحثونه راپارول شوي چې د نومبر میاشت کې د کانګرس انتخابات ترسره کیدونکي دي. د وایټ هاوس د نه د ویو ای خبريالي یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو ته یې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
لا خو سپریم کورټ په دې اړه هیڅ فیصله نه کړی، خو صدر جو بایدن د وړاندې نه دغه ته یو سخت دریځ فیصله وایي.
زه په دې خبره ډیر اندېښمن یم چې مونږه 500 کال پس بیا د خزونه د هغوی د فیصلې حق بیرته اخلو. د دې خو مطلب دا شو چې دغه سي نور ډېرې فیصلې چې د دې ملت د شخصي ژوند سره تړاو لري په شک کې پریوته.
د سپریم کورټ نه راوتلې یو رپورت چې پولیټیکو مجلې خپور کړي وای سپریم کورټ براتونکو سومیاشتو کې د رو وی وید هغه فیصله بدل کړي چې په 500 ریاستونو کې د حمل ضایع کولو قانوني حق خزو ته ورکړي وو. سپریم کورټ غواړي چې دغه فیصله به اوس هر یو ریاست په خپل کوي. جیسیکا واټرز د امریکن یونیورسيټي پروفیسور ده.
د اسکات عمل فیصله به وس په دی وی چې تاسو په کوم ریاست کې ژوند کوئ. د یو اندازې مطابق کله غو فیصله وس و نو په سمدستي ډول په شپږ څخه واخلې تر 28 ریاستونه په سمدستي ډول په عمل ځای کول باندې بندیز و لګوي.
امریکا د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې ده چې پکې د حمل ځای کول جرم نه دی. د دغه قانون پلویان وای د حمل ځای کول او د حمل بندولو د وایانو ته رسد پورتولنه کې یو خزه د پوره پوره برخه اخیستلو جوګه کوي. دوی وای ک د رووی وېډ قانون بدل شو نو د شپږ دیرش میلیونه نه زیاتې خزه به ورسره متاثر شي. لارا میرز د پلانډ پیرنټ هود ادارې مشره ده.
دا به غریب شوزی ډیری متاثر کړي. مالدار شوزی به نورو هوادونو ته ولاړ شي خو ټول ظلم به غریبی شوزی زغمی.
په امریکا کې سخت دریځ ډلې د یوې مودې نه هڅه کوي چې د حمل ضایع کولو قانون ختم کړي شي. د ریپبلیکن ګوند مشرانو د سپریم کورټ دغه ممکنه فیصله به هرته پراوتلو باندې اندېښنې ښودلې دي. مچ مکانل په سېنات کې د کمشمیر ډلې مشر دی.
اوس په خپل په عدالت کې هم داسې سوکشته چې د عدالت خپلواکۍ ته ترې خطر ده.
د سپریم کورټ نه افشا شوی دغه ممکنه فیصله په امریکا کې د دواړو پارټو په لویان را پاربل دي چې په نومبر کې کېدونکې د منځنۍ مودې په انتخاباتو به لوی اثر وي. د حمل ضایع کولو په لویان او مخالفینو دواړو د سپریم کورټ مخې ته مظاهره کړې. کیرولین سمیت د حمل ضایع کولو د قانون مخالفه ده.
په عین کې داسې نسته چې د مور په خېټه یا د پیدا سوی تنکی ماشوم د وژلو اجازت ورکوي. زما په فکر که د روی وید ختم سو نو ډیر شوزی به مړی سي.
سوفیا اولف د حمل ضایع کولو د قانون پلوی ده. په امریکا کې شوی نظر پوښتنې ښایي اکثره امریکایان د حمل ضایع کولو د قانون پلویان دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سي.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
اوس هم د اوکراین په اړه یو رپورت. یورپي اتحاد د روس په تیلو او بنکونو باندې د نویو بندیزونو د لګولو وړاندیز کړی دی. بل اړخته د روسانو او اوکراین په جنوب لویدیځ ښار اودیسا باندې نوی حمله کړی دی. په همدې حال کې د امریکا صدر جو بایدن د نهه یاسي شنبه په ورځ د الاباما ایالت د هغې کارخانه لیدنه کړې کوم چې د نوموړي په وینا هغه وسلې جوړوي چې په اوکراین باندې د روس د روان یرغل د مقابلې لپاره ډېری اهمه ګڼل کیږي. ښاغلی بایدن همداشان له کانګرس نه اوکراین لپاره د 3.5 بلیون ډالرو اضافي مرستو غوښتنه هم کړې ده. وایټ هاوس کې د وی ای خبريالې انیټا پاول رپورټ درته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
جیولن ایوازی درویشت کلوگراما یا 50 پونډا نه لږ زیات د امریکا لخوا جوړ شوی پورټیبل یا د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه منتقل کیدونکی د ټینک ضد میزایل سیستم دی. د امریکایي پوسټ تر مخه د 400 کیلومترو پورې فاصله کې هدف په نښه کولای شي. دغه د ټینک ضد میزایل سیستم د میلیونونو اوکرانیانو د پاره د روس ته حمله په وړاندې د دوی د مبارزې نښه ده او دوی ورته سینټ جیولن هم وایي. د نهې سه‌شنبه په ورځ صدر جو بایدن په الاباما کې هغه فیکټری ته لاړو چې د میزایل سیستمونه جوړوي چې په هر یو د امریکایي حکومت $12,600 لاګښت راځي. امریکا د 5000 نه ډېر اوکراین ته لیږلې دي او بایدن د وسلو جوړونکو ته وویل چې د دوی کار لوی فرق راوستي دی.
دا د ارمرد اهداف په ضد ډیر اغیزمن دي. په حقیقت کې دا ډیر زیات مهم دي. حتی د اوکرين د والدینو په اړه یو کیسه هم شته چې د خپل ماشومان نمونه په دغه کې دي. ټوک نه ده د دوی نوې زیږیدلي ماشومان نمونه جیولن یا جاویلن وی.
د اوکرين د پوز یو وایم او د اوکرين د ولکا په وړي مسلکی پوز او بشمیره رضاکار عسكر دغه وسلې استعمالوي.
تیر ورځ هوایی دفاعي ځواکونو نه هوایی هدفونه پنخ کړی چې پکې SU-25 الوتکه او وا بی پایلټ الوتکه شامل دي. صرف تیر ورځ د دونیسک او لوهانسک په سیمو کې د دښمن نه بریدونه په شا تمبول شوی او اته ټینکونو په ګډون د توپخانه سیستم سلیریش وسلواله موټری یو ځانګړې گاډې 15 نور گاډي او دوه ټینکري هم تبا کړل شوې دي.
بایدن د کانګرس نه غوښتنه کړې چې د اوکراین سره د 3.5 میلیارډ ډالر نور پوزي او نور مرستو ته منځوري ورکړي. د پینټاګان د وسلو هستنو چارواکو په دې ورستیو کې کانګرس ته ویلي چې امریکا د خپلو جیولن او سټینګر میزایلو نږدې دریمه برخه اوکراین ته لیږلې او دغه د بیرته ترلاسه کولو لپاره به کلونه موده په کار وي.
موږ نشو کولای چې اوکراینیانو ته دا زیاتې یا نورې ځانګړې وسلې ورکړو. امریکا په خپله ځینو ځانګړو جنګي پلانونو دپاره دغو وسلو ته ضرورت لري او موږ اوس هم د هغې کچې نه لاندې یو. زه فکر کوم چې موږ به شاید د دې په ځای نورې وسلې ورکړو، خو زما په خیال دا یوه اشاره وه چې ولې به تاسو په راتلونکي کې په مرستو کې جیولین یا سټینګرز میزایل ونه ګورئ.
په سمدستی توګه دغه وسلې جوړول او بیا اوکراین ته ورکول د وبا د لاسه جوړ شوی چننجونه هم دي. د تایوان د دفاع وزارت روانه ونه ویلي چې د امریکا نه ترلاسه کوونکی هیټزر وسلې د یو کلن زنډ ښکار دي او د دغه وجه د امریکا د وسلو جوړولو پیداوار کې د کرونا له امله کمی ده.
What we're providing to Ukraine
هغه څه چې موږ یې اوکراین ته ورکو نورو احتمالي پیښو ته د ځواب ویلو د لپاره زموږ په وړتیا په جدي ډول اثر نه کوي. زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره به تاسو د هغه څه بدل وګورئ چې موږ یې اوکراین ته ورکو او تاسو به په دفاعي بجټ کې زیاتوالی وګورئ، ځکه موږ باید هغه څه بیرته واخلو چې موږ اوکراین ته ورکړي دي. تر هغه وخت چې موږ دا شیان کولای شو زه فکر کوم چې موږ به سم وو، خو موږ ته دا کارونه کول وی.
خود څومره نور وخت د پاره روس خپل يرغل په نهمه اونۍ پورې کې دوه ورځې هم جاری ساتلې. امریکا او ائتلافیان یې سیمه توسلي او مرستي لګولو ته دوام ورکوي. عابد حسین، وی او ای، دی واشنگټن ڈی سی.
او اوس هم یو اختریز رپورت د امریکا کالیفورنیا ایالت د مسلمانانو یو سره ټولنه لري د نړۍ د نورو سیمو په شان د ځل د اختر ورځې په کالیفورنیا کې هم په مذهبي عقیدت او جذبات سره ول منځل شوی د کالیفورنیا په مختلفو خارونو کې لوی محفلونه او میلې جوړ شوی او د ګنشمیر افغانانو په شمول نوی راغلي کډوالو د سکرامنټو په خار په امام ابو حنیفه جامع جمعات کې په ګډه د اختر لمونځ ادا کړ. زموږ خبريال راشد خټک په کالیفورنیا کې د اختر د لمانځلو په اړه دا ریپورت را لېږلې دی.
د ټولي نړۍ پر راز د امریکای په کالیفورنیا کې ولوکي اختر په مذهبي عقیدت سره ولمانځل شو. په ریاست کې د میشته مسلمانانو لوی غونډه د فریمونت، لوډای، سټاکټن او لاس انجلس په شمول یو شمیر نورو خارونو کې ترسره شوه. د افغانستان سره تعلق لرونکي ګڼ شمیر وګړو په شمول نوی راغلي کډوالو د سکرامنټو خار په امام ابو حنیفه جامع کې په ګډه سره خپل عبادت ترسره کړو.
د وطن کې موږ داسې یو کمیونټي، داسې یو کلچر لرو چې یو ورځ داسې لرو هغه سره ټول افغانان را یو ځای کیږو د اختر په موضوع باندې. او بل خوشحالي خبره دا غوا د امغه سیم کلچر دا یو کلچر موږ پروموټ کوو، خصوصا د ماشومان لپاره. هغه ماشومان څوک چې دلته پیدا شوی خپل وطن ته نه تللی.
امریکای ته د افغانستان نراغلي د زیاتره نوي کډوالو لپاره د لمړي اختر دی چې د هوا د بهر او د خپل خپلوانو یې لري لمانځي. په دغه نوي کډوالو کې یو ګلاب وطن دوست هم دی چې نه همیاشت وړاندې د افغانستان نراغلي.
اول خدای اختر مبارکي ټول افغانانو او مسلمانانو ته وایم. او باید دوی موږ ډیر خوشاله سو دا یو موږ ډیر یو د فخر ځای دی، ډیر یو افتخار کوم چې موږ دلته افغانستان کې مخفل جمعاتو کې منځونه کړي او دومره خلک ما نه ولیدل لکه دلته سپدي جمعات کې دانن ما ولید. خوشاله ما افغانان ډیر قدر ډیر عزت یو بل ته ډیر احترام کوي. یو بل ته ان په افغانستان کې ډیر عمره احترام نه کوي لکه سپسنه دلته
افغان کډوالو کو یو لخت په دې سیمه نوې ژوند پیل کړي. بل لخت د دوی سره د ژوند په دې مهم پړاو کې د مسلمان ټولنې ځانګړي هسي هم دوام لري. دا اختر د منځروستو المس په امرستندوی بنسټ افغان کډوالو ته د خوراکي توکو او د ضرورت سودا تر څنګه ماشومانو کې تحفه هم ویشلې.
د دې رمضان په میاشت کې ضرورت تر دا غوښته مونږ ته هغه سيزونه ورکړو لکه خرما، وریجو، وړي دا سامان. او نن د الله په مهرباني سره د ماشومان لپاره د اختر د ډالۍ پیسې باندې گیفت پیسې باندې مونږ هغه ته د سامان د ماشومان لپاره تراوړې دي. او هم چرته هغه یو څه نور خوراکي مواد چې د اختر تحفه دي چې دلته نن بعد منزل خیره د خلکو باندې مونږ توضیح کوو.
عبادت کوونکو د ټولي نړۍ د مسلمانانو او په خصوصي توګه د افغانستان لپاره اجتماعي دعاګانې هم وغوښتي. په دې مقابل کې دیواتا قاری فدا محمد طاهری وویل چې د افغانستان جوړول د افغانانو ذمہواری ده، باید چې ټول ملت یو موټی او د یو بل سره اوګه په اوګه ودرېږي.
اوس د وطن سه زخمی زخمی ټوټه ټوټه ده، دا وطن اتفاق ته ضرورت لري. د وطن لپاره باید موږ کوشش وکړو چې ټول وګړي راټول سو، هر څوک سی په هر جبه کې راس وطن د خدمت وکړو. نور نه خدمت نه غواړو، خپل خدمت وکړو.
خاغلی فدا محمد طاهری زیاته کړه چې وخت راغلی افغانان خپل ترمنځ د جبه، نسل او سیاسي تفریق ته د پای ټکی کېږي. راشد خټک، وی وی دیوا، ساکرامنټو.
او مرکبا زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
په کالیفورنیا کې خمو د اختر په اړه د غونډو او محفلونو په اړه رپورت واورید، خو د نړۍ په نورو برخو کې په پاکستان او افغانستان کې هم د اختر په ورځو خلک میلې جوړوي، بهر وځي، خصوصا د میلو ځایونو ته ځي، په ځینو ځایونو کې د غریزو سیلګری سیمو ته ځي. خو د ماحولیات او ماهرین وایي په پاکستان کې البته چې د اختر په ورځو کې د خلکو لخوا د سیلګری په غریزو علاقو کې خزلو او پاتشو او موادو ځای پر ځای پریښودو سره نه یوازې د سیمې په قدرتی فضا باندې خراب اثر پریوزي، بلکې د دغو غرونو او سیندونو قسمه قسم ځناور او نورو ونو او بوټو ته هم زیانونه اوړي. کارپوهان وایي د دغو ځایونو قدرتی ښکلا او د ځناورو د خوندیتوب لپاره په کار ده چې سیلګر وګړي د پاتې شوي خوراکي توکي د پلاستیک کوټۍ او بوتل او نورې خزلې په عامو ځایونو کې له ځانه پرې نږدي. په دې اړه زموږ خبریال عبدالرزاق یو رپورت برابر کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
د نور کله په سیر سکال هم د وړوکي اختر پروازو کې ګڼ شمیر خلکو د خیبر پختونخوا د ملکن او هزاره ډیویژن هاغه ځایونو ته د سیلګرۍ لپاره مخه کړې، چرته چې قدرتي ځنګلونه، سیندونه او بیلابیل قسم مرغۍ او ځناور موجود دي. راپورونه وایي چې زیاتره سیلګرۍ د دغه ځایونو د صفایي خیال نه ساتي او ګندونه په داسې ځایونو کې ښکاره اچي چې نقصان یې ونو بوټو تر څنګ ځناورو ته هم رسیږي. د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې استاد ډاکټر محمد نفیس وایس اف امریکا دی ونیو استوای کچری سیلګری د پلاستیک غوتی او نور شیان سندونو کې اچي نو د سر د اوبو آلودګي پیدا کیږي.
اوبو ګدای چې دا پلاستیک کم لري راغی نن دی لاندې شي نظر غونیږي، نو کاغه مایا گئی وی او کاغه لار واز وی او کاغه سیډز وی ګار سی کنه بلدا چاغا انہل گیا پک ٹریپ شی راغی سره دا دی لکه دا میان قدرتی لایف کی دا میان دی وسره نورم دنګ کی دا بو کم زند سری دی هغه باندې دی منفی اثر غلزی.
نو مولی زیاته کلا چې د سیلګری په زینو کې د گاډو شور او غنګونه د زنګلی زناورو استوګنه اغیزمن کوي او د خلکو له خوا زی په زی خزل پرې خودو سره د قسم قسم زناورو ژوند د ګواخ سر مخ کیږي.
دې کې مختلف جراثیم وي او بدیګه مختلف کیمیکلز وي، دا موږ زیات تر قدرتي ارګانیک فوډ هله کوم نه خورګا نه، تاسو پېو ګورای، تاسو ډبل لوټای ګورای، تاسو یو کیک ګورای، پېسکیو ګورای، ټول کیمیکل دي. نو یو خو دغه کیمیکل چې دادې زناور لنه نه ښه هغه غریبانو ته خو پته نه یې خو د فوډ په حساب سره خو ځکه چې وسره په غنم په سروم ګډوي، سٹارچ په سروم ګډوي، هغه خوړی شي دیم بدیګه خاص بکټیریا وایرسز وی چې هغه بیا د زناور ته منتقل شي، هغه به مختلف بیماری جوړیږي. نو په دې دوه قسمه حساب سره چې دین داد و زناور دومره خرابای.
نړیوال بانک تیر کال د اپریل په میاشت کې ویلی وو چې د پاکستان د غریزو علاقو ماحول د سیلګری له عمله د خطر سره مخ دی. ادارې دا هم ویلی وو چې د الودګۍ سیوا کې دوله عمله قدرتي ماحول اغیزمن کیږي او د زناورو نسلونه هم د دباو لاندې راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې د کلتور او د تاریخي ځایونو د خوندیتوب د کونسل عمومي سیکرټر شکیل وحید الله خان وایس اپ امریکا دی ونیو استوای چې د ماحول صفا ساتلو لپاره په خلکو کې د ماشوموالي څخه شعور پیدا کول مهم دي.
یو خو چې تاسو پر فضا مقام ته ځینو د کورونه به دا ډیسایډ کړي چې زه به هلته کې ګن به اچوم نه او که هلته کې څوک ګند اولی رولی نه زه به تربیتي حوالې سره چې کوم دی لږ ډېر به ګایډ کوم. دا یو عمل جیم چې کوم دی ګورمنټ په کار د دې چې په دغه مقاماتو باندې غړ غړ بل بورډ جوړ کړي چې بي دا پر فضا مقامات ستاسو لپاره دی، لهذا دې صفائی ساتلم چې کوم دی ستاسو اولین فرایز دي. نو یو وخت د موټر او د ټیچر د فرض جوړیږي، بل وخت د ریاست یا د ریاستي ادارو چې کوم دی هم
بلخوا د خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې چارواکي وایي صوبایي حکومت د نړیوال بانک او نورو ادارو په مرسته سره د سیلګری ځایونو خوندي کولو او صفا ساتلو لپاره پروژه پیل کړي او وخت په وخت په دې اړه ګامونه اخلي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاګي له کنیکټې دو وروسته تاسو د بی وی پانا پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم خره لیدا د وی وی دیوا د روانو چارو خبرونه ده چې تاسو ته له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي او د خبرونه په دې برخه کې د بلوچستان د حالاتو په اړه یو مهم رپورت لرو. د کوټه خار په پښتون آباد سیمه کې په دوو مارکیټونو کې اور لګیدل دي چې له عملی ویل کیږي 300 دوکانونه سوځیدل دي. ځای سوداګر داوا کوي چې په دوکانونو باندې غني په قصدي ډول اور لګول شوی او د کروڑونو روپو مالونه پکې سوځیدل دي. د وی ډیوا خبريال حمید سمسور په دې اړه یو رپورت را لګل دی چې دا د تاسو ته یو وړاندې کوي.
د کوټي د مرکزی انجمن تاجرانو جنرال سکرټری اجی یاسین منګل ادا کوي چې په دغه اور کې تر 300 زیات دوکانونه سوځل سوي دي. د دوی په خبره چې دغه اور په کسب باندې چا و دغه مارکیټو تا چولې دي چې په علت باندې دوی نه دي خبر.
د ننغه کم واقعیا سوي وو د تارو چوغه دوکانونه سوځیدل دي اور اور واخسري وو تاجران غو ډیر نقصان سوي وو. اوس موږ سر نه خلاصي چې ګورمنټ باندې کې دغه وړ لدیغه د پاره یو حل نباسي میټروپولټن ګارډین نشته کم ځای کې یو ځای اور واخی یا فایر برګیډ ګارډین راځي هغه ټیم پورې د علاقې ګرځ اور واخی ختم شي بیا دا ګارډین راځي.
چې د بلوچستان د صوبایي حکومت د جګورنې څنګه وی چې دوی په سملاسي ډول باندې 15 فایر برګیډ ګارډین اور واستولې چې د درو ساعت وروسته پر دغه اور باندې دوی کابو ومندې. د کوټ شار د جګورنې څنګه وی چې دغه اور د برېښنا د ترغزي یا د سرکټ له سوابه ځخه لګیدلې دي. د کوټ شار د شاروالۍ د پیری برګیډ علي رتبه مامور عبدالخالق اڅکزیوی چې په بلوچستان کې د اور د کنټرولولو لپاره اسانتیاوی د نه څه برابرې دي.
اصل کې په بلوچستان کې خدای دې په هر ډیسټریکټ کې خپل فایر برګیډ شتشناسته لیکن هغه الته څه فعال نه. د کوټ په حوالہ باندې چې ان شاء الله فایر برګیډ ډیر فعال دي. د میټروپولټن خپل فایر برګیډ کوم غټ غټ اتصاد سوي دي په کوټ شار کې یا د کوټ آس پاس په لری ایریو کې چې کوم ټایم فایر برګیډ ورسېدل دي هغه بڑاو سوي نه دي هغه کنټرول سوي دي. او لیکن دا دي چې کوټ آبادی زیاته ده او شتشنان کم دي. د فایر سرویس رول مطابق کم دی په دنیا کې د یو لک آبادی د پارچ دی یو غټ سټیشن وی او د 30,000 د آبادی د پار یو سب سټیشن وی. لیکن مستری د کوټ د ټوټل آبادی په مت تناسب سره چې دی اوس دا ټیم 25 لک آبادی افغان ریفیوجیز څنګه رجی 40 لک ته داریس دي. نو پر دې ټوټل باندې مستر دا ټیم سلو فایر سټیشن
تر دې لمخه پروانه مېس کې د کوټ شار پر خوشحال سړک باندې هم غور لګیدلې وو. تاجرانو ادا کړي ولا سپاغه کې ترسل زیات دوکانونه سوځل سوي وو. دوی ویلي وو چې پیری برګیډ ګارډین ډیر نه وخت راورسېدلې.
د دې سره تقریبا هم تدې 2-3 میاشتې کې 75 واقعات او منتلي واقعات دا شلو سوونه سي د 25 پورې 22 پورې 30 پورې مختلف مطلب منتلي میاشتنی دا واقعات دي دا کیږي. په کوټه شهر کې ولې آبادی زیات سو او خلک چې دي د معیاري کیبل تار شارټ سرکټ نه چي منی پټرول پمپو وجوهاتي.
پر روان کال کې تر دې لمخه د مارچ پر 2 منټه باندې پر سبزل سړک او د غډول بازار گنجي او پپشین کې هم اور لګیدلې وو. د تاجرانو له خولې چې د دې اورونو له سبب زخه و دوی ته په عربو روپی باندې مالی زیان واشتې دي. چې د حکومت له لوري له دوی سره تر اوسه پورې هیڅ ډول مالی مرسته نه ده سوي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار په خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ون باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د وی ای دیو دغه خبرونه چې تاسو ته واشنگتن ډی سی نه وړاندې شو په همدې ځای پایت رسیدي خو هیر مونږ شي چې تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ او فیسبوک او په یوټیوب باندې دغه پروګرام که هر وخت غواړي برته لسره لیدل شي. په دې هیله چې دا ریپورتونه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړل تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. تاسو نه اجازه غواړم خښ په ولرئ.